او نور وسایل یوړل. ویالی سربندونه او سرکونه یې ویجاړ کړل، خو تر اوسه سیلاب ځپلو سره چا مرسته نه ده کړې.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوري چې په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژل کېدو موضوع ته ځانګړی شوی، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل کې نن مازیګر په 14 کې دوه تنه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنی قمندانې ویان خالص دران دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل د شپږ امنیتي حوزې اړوند دارالامان په سیمه کې شوي. هغه ویلي 14 په زرین ډوله موټر سایکل کې دی نښلول شوي بم له امله رامنځته شوی دی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړې اداره نه وایي په اوس وخت کې اته خبر اعلان له طالبانو سره بندیان دي. نه یې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په زندان کې د دغو خبر اعلانو وضعیت اندېښنه ښودلې او د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د نه یې د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبر اعلانو ملاتړ کوي، خو نه یې ویلي د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبر اعلانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په 23 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کم عمر یولسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 50 ولایتونو او همدارنګه اروزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. د بخن نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولی او توقیف کړی او پر سولیزو لاریونونو یې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. ذبیح الله شهزاد په جنوبي کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 2 کلن شهزاد چې د ازادي راډیو سپورټي خبریال هم دی وتوانید چې د 12 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې نړیوال اتلولي خپله کړې ماته ورکړي. شهزاد چې د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړی دی له دې مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې وه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. دغو کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي، په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې واکسیناتوران وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وې. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، ولس د خیریه کارکوونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکوونکو په نښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي، په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکوونکي هم ولرو، خو لږ تر لږه د دو ادارو کارکوونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونه ته راغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نخښه کوي، په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب مقابل لري.
بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام تاسو درمیلما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي، اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخله. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنن ملت به دومره صحیحونکی رول ونشي لوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت ته راړلی چې
متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې راځي. او کور ودان سیدی سبروسه په دې تم شو چې ولس له دینی پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري، مثلا هم د دوشنبه پوراس هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې پاتې وسته ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. حال روسه به خبري وکړو. آزاد صاحب تاسو هم سړی مشي، تاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې؟
سلامونه درنښت لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو وسته، بلکې په تیر څلور کلونو کې تل په نشه سوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې د یو په نشه کړی وي تل همغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیر څلوېښت کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو د خوا یا د هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، کغه واکسیناتوران وي، کغه مثلا مای پاکان وي، کغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګوار کې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوی ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګدا او بلمرغه داسې بدمرغه جګړه کوي او یو وات کی وی اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه متاسفانه ده، پاکستان وی هم په څیر هیوادونه هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونه خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحی برخو کې به ځانګړې توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه د نورې قاعدې موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، خو بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
بله آزاد صاحب، څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده، اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکوونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه د افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامه غزا افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکوونکو هدف ګرځي؟
ګوره په لوی انزور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه د پښتنو رامنځته کیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي، نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیول لري په پرسر کې څوک آسان دي او مشران دي، هغه ممکن او غواړي چې دغه وضعیت او دغه واکمنۍ ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل اغا جنګیالي روزل دي په تیرو شلو پنځه ویشو د کلونو کې څه ډول ذهنیت یو وته ورکول شوی، په کوم کمپونه کې څنګه روزل شوی دي، او په کوم عقیده څنګه روزل شوی دي، دا قدرت تر رسیدو سره سم دی یو عقیده نه ده بدل شوی، نه دی یو عقیده بدلول شي. په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم سطح یا کچه باندې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د پر رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د پر رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویا او اتیا فیصد دی، ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپل همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بېلې دي چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه شي. بېلې دي چې یو ته دا وایي چې یو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن یو ته دا وایي چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هېواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی د سیده اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي، او هغه بیا د رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمي ولر، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه د شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی، نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترسره دلی فعالیت کوي. یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور به دیواله وي، حتی د نور په وړاندې د فعالیت د لپاره یو څوک پناه ته اړتیا لري، نو ترسره دلی د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نور ډلې بیا فعالیت نه شي کولای، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د دې فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي، هغه په نشه کېږي او هلته په افغانستان کې نن هلته کېږي.
تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم، داسې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې، او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې ستاسو په نظر اویا اتیا فیصد دي هغه شامل دي. راځي سیدی صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لږ خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه پولیس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاس نیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو. پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي. اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطی روحیه سره دغه واکسیناتور وژني، چې موږ تاسو عملاً پیښي هم ولیدل چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتورانو وژل شول، او په ننګرهار کې هم 3 تنه واکسیناتورانی چې خزي هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات سره په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف او مهاله او لن مهاله کار کول په کار دي. ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کوم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانی جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کیږي چې چیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نه ځای. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی یو ګوند او د یو حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف، چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین نه بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي. او مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا سره چې هغه موټر دی، دا سره چې هغه کارمند دی، دا سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پراته ده چې غلطه د خزو فعالین څنګه نیول کیږي. اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده، او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تاثیر لري. او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد
په
خدمت لپاره څوک کافي معنی اجازه دا حرام کار دی، او د الله تعالی په ژوند مؤاخذه ور دی، او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلات سره مواجهه
تاسو کور ودان. آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته مثلا بشري بنسټونه له دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅکړي دي. بل ورته مثلا منابع کم دي، پیسې کمی سوي دي. بل ورته کارکونکو په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسان د خیریه بنسټونو کارکونکو په 2 کلونو کې وژل شوي، چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پېښې؟
لپاره د مرګ په دې کې هیڅ شک نشته چې راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کی، ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیرو 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د ویان ته د ویلا مجاهد مې څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو وارې دا دلیل وړاندې کړی چې په تیرو 40 کلونو کې د خپل جنګیالو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړه د دې اوس ناڅاپه نشي کولای چې دا څه کړنی وکړي دا څه څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تیر شل کلونو کې کله چې د خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخاوني سي مکاتب وسوځو یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تیر شل کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړی دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغه څه دروغ ورته ویلي دي، خپل خلک هم دا څه غولولي دي. دا د ځان اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنیو په آرشیف کې دی دغه دلایل پراته دي چې د دې د خپل هغه لوړ پورت ټیټ پوری جنگیالو یو د د بغاوت مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي دا دی وینا ده. نو دا په دې معنا چې په ټولو مسایلو کې همدغه خپل خلک په دروازو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردو د اهدافو لپاره اوس چې څه دی واکمنی کوي. د انجینرانو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سوي دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاری محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت په وای د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کوم اړیکې چې دي په خپل دریز باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي توپ کوي. دوی درې
بلې آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول پکار دی چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب شي؟ ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکل طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل دې تر اصله مده، دا مهم موارد دي، او دا دې باید سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپل فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په یو باندې بندیز ولګېدلې، نو هغو څو واره ولته د خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دغه څه وینه ده چې د خپل فعالیت په مرګ شکل چې د تر اوسه ادامه ورکړي، که به خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو لهذا دغه طالبانو کړو ته په کتار د دې حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي یو ته په کتو، او دغه او همدارنګ د نړیوالو د سیګار راپور له مخې، کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلای کړلای. نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې، اونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی، دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، هغه منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث کوو او مشاهداتي بحث کوو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړن ته په کتو، دا ویره خورا ډېره ده چې دغه دام مرستې به خورا ډېرې هغه سي منفي تاثیر پر وکړي، او خلک به د خلکو شمېر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي، دغه شمېر کې به خورا ډېر اضافه وایي.
کور ودان آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځي چې بحث سره راټول کو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول پکار دي اوس؟ خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخ کې ویل څه باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیاي د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. د اندېښنې پر لپسې خودل کې که څه هم طالبان بیا د کشمیر تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي طالبان کومه تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبليو اف پی تازه ویلي چې وو اتلکه کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدیش میر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي، یعنی مرستې په کمیدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وسي؟
مننه. د مرستو کمیدل ثابت خبر ده چې د پاسه یو میلیارد ډالر چې باید د مجموعی نه نور هم شوی یو میلیارد ډالر کمیږي، چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطح علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي، او دا هغه پسند کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي، هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکتب مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې موږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دینه وانوړي؟ په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او څه طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او تر دې را ده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی، خو موږ هم دي خو مخالف ناست یو،
افغانستان ته مرستې را جلب سي. د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنی په تیرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه لیدلې، لکه کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې سره په تیر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه پکار دی، د افغانانو هغه دای شي کولای چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غرب کې ووسی، د همدغه ادارو سره چې نړیواله مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي، او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواصل ډول، او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم داخله چې په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه بیوزله کسان یا ټول افغانان بیوزله دي، هغه حالته داسې یو زمينه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. درېم بحث دا چې ټول بحث به د طالب تور کېږي، تر څو پورې چې طالب په واکمنۍ کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي، هغه یوازې د بشري مرستو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغییر نه ولي، د نن داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي، د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دا دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راځي، نو تر هغه پورې به په دغه مسایلو کې د پام وړ تغییراتونه لیدل شي. بدبختانه
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه